درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلای کوم په دې خبرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو خو لمړی مورا بولم د دې سات خبرونه ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل ډیرو کلونو وروسته سږ کال امریکایي پوځیان د کال د پای رخصتۍ په افغانستان کې نه تیروي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم سبا له پاکستان سره مسابقه لري او امریکا او روسیه به د مسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبرې پیل کړي. د خبرونو تفصیل: ترکیه له افغانستان د کډوالو د بهیر په ورماتیدو اندیشنه ښکاره کړه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د څلورو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وویل:
افغانستان داخل او دنه özellikle de
مخبل همکارانو ته د مسله ډیره شروع شانه کړه چې موږ په تدریجي ارتباط ټینګ کړو په افغانستان کې د طالبانو له مشرانو سره یې ارتباط څو د کډوالو د ستر موج مخاوني سو.
په دې غونډه کې د ترکیې ترڅنګ د کوربه هیواد هنګری، چیک، پولند او سلواکیا د بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې وه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې هیواد یې تر اوسه پورې پر کډوالو 40 میلیارد ډالر لګولی دي، وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی. د ایران له لارې ګڼ افغان کډوال ترکیې ته تللي او غواړي چې له هغه هیواده ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای په تیرو دوو لسیزو کې د لومړی ځل دی چې د کال د رخصتیو په دې شپو ورځو کې یو امریکایي سرتیری هم په افغانستان کې نشته. انتونی بلینکن پرون په واشنگټن کې خبری غونډې ته وویل چې د افغانستان له جګړې ډیر څه زده کړی دي.
This is also the first time in 20 years
da lumri sal la para patiro shulo kolono ke hech amerikaye sartere dani bikal rukhsati pa afghanistan ke natirewi aw musham da amerika da dream nasal kum sartere da jagli la para haghi wat tan li shu
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او متحده ایالاتونه به له افغانانو سره بیا هم تر ټولو ستر مرستندوی وي. د افغان شزو یوې ډلې په کابل کې د یلدا شپه ولمنځله. تېره شپه د لندې دیرشمه د کال تر ټولو اوږده شپه وه چې د افغانستان د شزو د یوه غورڅنګ له لورې په پلازمینه کې ولمنځل شوه. د دې مراسمو یوې چمتو کوونکي وحیدې امیری آزادي راډیو ته په یوه رالېږلې پیغام کې ویلي چې د یلدا شپې د لمنځلو او د شعرونو د ویلو ترڅنګ دوی په دې ډول غواړي د پاکستان صدر اعظم ته یو پیغام ورکړي.
اما به این خاطر گرد هم آمده ایم که
موږ د دې لپاره راغونډي شوي یو چې عمران خان ته ووایو چې د افغانستان خلک ژوندي دي. دا سمه ده چې اوس زموږ هیواد په یو عبوري حالت کې دی، خو د افغانستان ښځې ژوندي دي.
د پاکستان صدر اعظم د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې وویل د بشري حقونو په اړه هر ټولنه خپل لیدلوری لري او کله چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع مطرح کیږي باید د پښتنو د کلتور په تناظر کې دې موضوع ته وکتل شي. د عمران خان پر دې خبرو په افغانستان کې یو شمېر سیاستوالو سخت غبرګون ښکاره کړی دی. د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره افغان لوبډله په آسیایي جام کې لومړی مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخي مسؤل فرید هوتک د دې سیالۍ په اړه آزادي رادیو ته وویل:
د افغانستان کرکټ 19 کلونو څخه کم عمره لوبډله سبا د پاکستان د کرکټ 19 کلونو کم عمره لوبډله پر وړاندې خپل لومړی لوبه ترسره کوي. د ویلو د چې یاد سیالۍ لپاره افغان 19 کلونو لوبډله پوره چمتووالی نیولې او یاد لوبه آسیایی جام سیالی که د دوه هیوادونو ترمنز تر سره کیږي.
د آسیایی هیوادونو له 19 کلونو د کم عمره کرکټ جام لوبي چې سر له سبا په متحده عربی اماراتو کې بیل شي د دسمبر تر یو دیرشمې دوام کوي. په دې ورځنیو سیالیو کې اته ټیمونه برخه اخلي. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عربی اماراتو، کویت او نیپال ټیمونو په دې جام کې برخه اخیسته چې تر اوسه د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. امریکا او روسیا به غالبا د مسکو پر امنیتی وړاندیزونو خبري پیل کړي، تبر چې د اوکراین په اړه به بحث وشي، ځکه چې پر اوکراین د روسیې احتمالي برید ته اندېښنې په زیاتېدو دي. د اروپا او یورو ایژیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کارین دان فروید د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې خبري اعلانو ته وویل هیله مندی دا خبرې په جنوري کې وشي. سپینې ماڼۍ تر دې مخکې ویلي وو چې د اوکراین پر سر د کړکېچ په خاطر د روسیې د خبرو اترو د پیلېدو وړاندیز یې لیدلی او د دې لپاره له خپلو اروپایي متحدانو سره په سلام مشورو بوخت دی. روسیې په روسیو کې د دو امنیتي تړونونو یوه لایحه خپره کړه چې په کې له ناټو سره د اوکراین او د شوروي اتحاد د پخوانیو جمهوریتونو له یوځای کېدو سره مخالفت کړی دی. همداراز یې په اروپا کې د ناټو د پوځي حضور د محدودیت غوښتنه کړې ده. شاوخوا 2500 اعتراض کوونکو پرون هڅه وکړه چې د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د پارلمان ودانۍ ته ننوځي. د شی ارخ پارلماني ګوند د دغو غړیو د کورونا پر ضد د واکسین له اجباري پلي کېدو سره مخالفت وکړ. دا اعتراض د دې سبب شو چې هغه لایحه پرون تصویب نشي چې مامورین او کارګران باید خامخا واکسین وکړي. په رومانیا کې له اکتوبر څخه تر نومبر پورې د یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو په پرتله د کورونا مثبتې پیښې زیاتې وي چې هر ورځ به په لسګونو زره اخته کېدل او سلګونه تنه به ورڅخه مړه کېدل. او د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی په زرګونو پلویانو پرون په پلازمینه تبلیسی کې مظاهره وکړه. دوی وروسته تر دې راغونډ شول چې یو خپلواک روغتیایي کمیسون خبر ورکړ چې ساکاشویلی په بند کې شکنجه شوی دی. مظاهره چانو د پارلمان د ودانۍ مخې ته د ساکاشویلی د سمدستي خوشي کېدو شعارونه ورکړل. زمو شغل ازادي رادیو اوري. زه اسمت ساروانیم، د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې هڅه کوي چې له افغانانو سره مرسته وشي او د افغانستان کنګل شوي مرستې آزادې شي، خو انتونی بلینکن په واشنگټن کې د خبرو په مهال په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد کنګل شوي اسعاري زیرمې ته اشاره ونه کړه. شاغل بلینکن دا هم وویل چې د افغانستان تګلارې ته بیا کتنه کوي. جزئیات د احمد شبر په راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې تر اوسه له افغانستان سره ستر مرستندوی دی. انتونی بلینکن پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د افغانستان اوسنی حال د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې وضعیت له نږدې څاري. موږ له دې واقعیته خبر یو چې په افغانستان کې اوس ډېر سخت بشري وضعیت دی. شاید د ژمي له پیلېدو سره نور هم بد شي، نو اوس موږ ته جدي پاملرنې ځای دی. له خپلو متحدانو او شریکانو سره په دې اړه له نږدې کار کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې یوه ډله یې رامنځته کړې ده څو په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ترلاسه شوې تجربې وارزوي. انتونی بلینکن بیا وویل چې د افغانستان تګلارې ته یې د بیا کتنې سپارښتنه هم کړې ده. د بلینکن په وینا واشنگټن غواړي چې له دې پلوه ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی مرستې طالبانو ته ګټه نه کوي خو نورو خلکو ته یې ګټه رسی شي. موږ تازه د وچی صندوق د هغو 280 میلیونه ډالرو له پرېښودو سره همکاره شو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره وي. موږ په جدیت غواړو د افغانستان د اقتصاد لپاره نورې لارې چارې ومومو څو له خلکو سره ډېرې پیسې وي. نړیوال بانک د لندې په شلمه اعلان وکړ چې مرستندویه هیوادونو تایید کړې ده چې د افغانستان د شتمنۍ 280 میلیونه ډالر به دغه هیواد ته واستول شي. طالبانو د نړیوال بانک د دې پریکړې هرکلی کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د افغانستان تر نیمایي ډېر استوګن په ژمي کې د قحطۍ له سخت خطر سره مخامخ دي. همدارس ګڼو بنسټونو خبرداري ورکړی دی چې کېدای شي 1 میلیون افغان ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي. فرانس پریس اژانس خبر ورکوي چې متحده ایالاتونو له افغانستان سره د بشري مرستو یوه لایحه چمتو کړې ده. د راپورونو له مخې دا لایحه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته استول شوې ده څو له افغانستان سره د مرستو د رسولو پروګرام تنظیم شي. ډیپلوماتیکو سرچینو فرانس پریس ته ویلي دي چې ټاکل شوې ده د امنیت شورا 15 غړي په ډېر ژر د دې لایحې د تصویب لپاره رایې واچوي، خو د دې رایې اخیستو وخت لا نه دی ټاکل شوی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال مارټن ګریفټس وایي باید ډېر ژر د افغانستان لپاره بیړنۍ مرستې چمتو شي څو د ده په وینا خلک وژغورل شي.
اوس په هم نوریاس نوری درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان اقتصادي بحران ته پام اړولی او لیکي د امریکا د استازو جرګې له څلوېښتو زیاتو ډیموکرات غړو د دې هېواد له خزانې وزارت څخه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ژر تر ژره آزاده کړي. دغو غړو خبرداری ورکړی چې کله ولسمشر جو بایدن اداره د کنګل شوې شتمنۍ په آزادولو کې همکاري ونه کړي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان بل بشري ناورین سره مخامخ شي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. واشنگتن پوسټ لیکي دغو امریکایي قانون جوړونکو په استولي لیکي ویلي چې که د افغانستان پر بانکي سیستم نړیوال محدودیتونه لرې نشي، د دې خطر شته چې دا هیواد له اقتصادي سقوط او بشري ناورین سره مخامخ شي. دوی دغه راز اندېښنه ښوولې چې د افغانستان د اقتصاد لړلنګي دو سره به لوږه زیاته او د کډوالو یو نوی بحران رامنځته شي. په مطلب کې وړاندې لولو چې یو شمېر نړیوالو ادارو له متحدو ایالاتونو غوښتي چې له افغانستان سره د بشري مرستې لکه د خوراکي موادو او روغتیایي وسایلو مرستو ته پراختیا ورکړي، خو دغو د امریکا د استازو جرګې ډیموکرات غړو په استولي لیکې ویلي چې اوسنی وضعیت ته په پام دغه اقدامات کافي نه دي. د امریکا د خزانې وزارت یو چارواکي په یو بیان کې ویلي چې واشنگتن له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ستر مرستندوی دی او د دې هیواد حکومت په دې لټه کې دی چې له افغانستان سره د مرستو نورې لارې چارې ولټوي. په دغه بیان کې دغه راز ویل شوی چې د افغانستان مالی جدي ستونزې به د دې هیواد د کنګل شوې شتمنۍ په آزادۍ دوسر هواري نشي. د طالبانو حکومت په زلونو له امریکا ری دغه شتمنۍ د آزادۍ دوه غوښتنه کړې او هغه په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران لامل بللې ده. کریسچن ساينس مانیټور ورسپانې له هغو افغانانو سره چې نوې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې امریکا ته پناه وړې پر مرستو یې ولیکنه خبره کړې ده. ورسپانه لیکي د اګست له 15مې راهیسې چې کابل سقوط کړی، شاوخوا 8000 افغان پناه غوښتونکي د امریکا په مختلفو ایالتونو کې میشت کړی شوي او په لسګونو زره نور هم د امریکا په پوځي اډو کې میشتېدو ته منتظر دي. کریسچن ساينس مانیټور لیکي د امریکا په مختلفو ایالتونو کې امریکایانو له دغو افغان پناه غوښتونکو سره د مرستې لپاره هڅې پیل کړې دي. ورسپانې د بېلګې په توګه په واشنگتن کې د ویاتس په نوم د یوې ډلې یادونه کړې چې دې سیمې ته ورغلو 1200 افغانانو ته بشري مرستې برابرې کړې دي. دغه راز ویل شوي چې سوداګر کولی شي دغو نویو افغان پناه غوښتونکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي او شرکتونه هم کولی شي چې ورته د کور وسایل، جامې او نور ضروري خوراکي مواد برابر کړي.
Every society's idea of human rights and women's rights are different.
د افغان جنو د ذکرو په اړه د عمران خان ورستی څرګندونی د دې له خبرو داسې و انګیرل سو چې د جنو د ذکرو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونې په نور بستې خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه له آزادۍ رادیو.
جاپان له افغانانو سره د لسګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته دا دوهم ځل دی چې ټوکیو له افغانستان سره مرسته کوي. جاپان وایي چې د ملګرو ملتونو په ګډون به د 1400 نړیوالو مؤسسو له لارې خپلې نوې مرستې بېوزلو افغانانو ته ورسوي. د دې موضوع تفصیل هم احمد شبر باندې کوي.
د جاپان حکومت پریکړه کړې ده چې له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو په ارزښت مرسته وکړي. نشتې څلور میاشتې کې چې طالبانو کابل نیولی دی او له دې راوروسته د افغانستان اقتصاد له ډېر بد وضعیت سره مخامخ شوی دی. د راپورونو له مخې د افغانستان د نن 80% خلکو ته بشپړ خواړه نه رسیږي. په ورته وخت کې وچکالي ده او کورونا وبا هم په دغه هیواد کې خپره ده. له نشتې دوه اونیو راهیسې افغاني د ډالر په وړاندې خپل ارزښت لږ ډېر له لاسه ورکړی دی، چې د کابل په بازارونو کې د یو امریکایي ډالر ارزښت تر 100 افغانۍ اوښتی دی او له دې سره د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د جاپان د حکومت په مرسته به بېوزله افغانانو ته خواړه چمتو شي او د څښاک د اوبو غمبې وخوړل شي. همدارس به په روغتیایي برخه کې استفاده ترې وشي. جاپان غواړي چې د مرستې د ملګرو ملتو د خوړو د پروګرام او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د بچي صندوق په شمول د 1400 نړیوالو مؤسسو په همکارۍ اړمنو خلکو ته ورسوي. د اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، دا دوهم ځل دی چې جاپان له افغانستان سره مرسته کوي. تر دې مخکې ټوکیو د اکتوبر په میاشت کې نږدې 80 میلیونه ډالر بیړنۍ مرسته له افغانانو سره کړې وه. د جاپان حکومتي چارواکي وایي چې هیواد به د افغانستان له خلکو سره بیا هم مرستې وکړي او د اوس لپاره هڅې کوي چې په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د ثبات پراته کې مرستندوی شي. د افغانستان دننه یو شمیر بي وسله خلک د طالبانو له چارواکو غواړي چې بهرنی مرستي په عادلانه ډول وویشي. دا ازادي راډیو څو تنه اوریدونکي
زه حافظ محمد کامل